ستړي مشه اوریدونکو د مشال ریډیو په یو بل یو ساته خبرونه کې داود خټک درته خراب لاس وای ما او په دې خبرونه کې به تاسو ته د شاعر او لیکوال طیب الله طیب سره یو مرکه درکړم. اور دن کو تاسو کو د مشال ریډیو اپلیکیشن نوی ډاونلوډ کړئ همدا اوس یې ډاونلوډ کړئ چې د اغې د لارې تاسو کولی شئ د مشال ریډیو ټول خبرونه په صفا او روڼه توګه واورئ.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن تاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستئ شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولي ژوندۍ او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوئي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو دا سی ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
او مشال ریډیو سوشل میڈیا یعنی فیس بک، انسٹاگرام، واٹس ایپ، ٹویٹر او یوٹیوب هم لري. تاسو فیس بک ته ورشي په هغه باندې لایک او کې فالو کې د غسید مشال ریډیو یوټیوب تاسو سبسکرایب کې د مشال ریډیو واٹس ایپ چینل هم دی هغه فالو کې هر ورځ تاسو ته تازه تازه خبرونه موږ درکو.
د مشال ریډیو بیلابیل خپرونې په غږیزه، تصویری، ویډیوي او لیکلي بڼه خپرېږي. د اورېدو، لوستو او کتو لپاره یې رادیو واوري او د سوشل میډیا پاڼو ته ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انسټاګرام، ټویټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون له برخې موندلی شئ. که ویب سایټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو ډاٹ کام یې پته ده.
نو اوریدونکو اوس وخت شوه دی د اغه مرکه چې تاسو مونږ په سر کې ویلیو طیب الله خان طیب دا د پښتو ژبې شاعر او لیکوال دی او د طیب الله خان اوسوس یو تازه نوی نثری کتاب هم چاپ شوی په دې موضوع به هم ورسره خبرې کوو او دا مرکه په اسلام آباد کې د مشال خبریال راشد خټک کړي. دا د مرکه په منځ کې به تاسو ته موسیقي هم در اورو.
تاسو مشال رادیو اورئ، زه سمت شبنم یم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پیښو راپورونه درکوم. مشال رادیو د تازه خبرونو باوري سرچینه.
طیب الله خان طیب د پښتو ژبې شاعر دی او بیلابیل موضوعاتو په نثر کې هم لیکل کوي. د شاعرۍ درې ټولګې چاپ دي. په نثر کې هم تنقیدی مضامین، د لنډیو په اړه څېړنیزې لیکنې او د اکرام الله ګران په حقله لیکنې په کتابي بڼه چاپ شوې دي. طیب تنزیه او مزاحیه لیکل د فقیر ګل خالص په نوم کوي او په دې نوم یې هم درې کتابونه چاپ شوې دي. البته د طنز و مزاح په ورستي کتاب یې چې څو ورځې وړاندې چاپ شوې دی د فقیر ګل خالص او طیب الله خان دواړه نومونه لیکلي دي. مشال ریډیو د طیب الله خان سره په دې اړه مرکه کړې ده. سلامونه، ستړي مشه طیب خان صاحب، جوړ په خیر.
ډیره مننه راشد جان، تاسو ته د مشال ریډیو تاسو ټولو مرګرو او اوریدونکو ټولو ته مینه، سلامونه او درنه.
مبارک شه، دا نوی کتاب به چاپ شوی دی او کلک زمونږ اوریدونکو ته وایي چې دا کتاب نوم څه دی او په دې کې څه دی، نظم دی، نثر دی، لږ معلومات یې ورکړي نو ښه به وي.
نه راشد جان، خادو صحیح، دا نوی کتاب چې دی دا نثری کتاب دی. د دې نوم دی اړنګ درړنګ او دا طنز و مزاح نثر دی. په دې کې تکلونه هم شته دی، مضمونونه هم پکې دي، واړه واړه نثرونه هم پکې دي، ټوکې هم پکې دي او په ډېرو داسې خبرو باندې پکې په طنزیه انداز په مزاحیه انداز باندې نیوکې هم شوي دي. په ادبي اصناف باندې پکې بحثونه شوي دي او په هغه کې تاسو دا ویلې شي چې دا تنقید پکې خو کافی برخه ده. د تنقید خو هغه تنقید هم په یو نوی انداز کې دی چې هغه د طنز و مزاح او د یو خوندور انداز کې شوی دی. نو تنقید هم پکې تر ډېره حد شته، علمي بحثونه هم پکې لکه په ادبي اصناف باندې پکې هم څو مضمونونه شته دی.
طیب الله خان صاحب، زمونږ د اوریدونکو خو بستاسو په اړه هم معلومات اغېستل غواړي، نو د ځان په اړه کلک معلومات ورکړي چې چېرته وزېږېدی، کله وزېږېدی، ادب ته څنګه راغلی، کم کم کارونه مو کړي دي او اوس څه کار کوئ؟
د شمالی اشنغر اوسیدون کې ما د شمالی اشنغر د ملکانو کلی شیرپاو کې پیدا شوی مې ما هم د دغې خاورې د څو نسلونو نه هم د دغې خاورې مونږ میشته یو موسی خیل مومند یم. ابتدایي زده کړې مې همدغه خپل کلي خواو شا کې کړې وې، وروسته بیا په پېښور کې نورې زده کړې کړې وې، خو د پېښور زیاتره زده کړې زما هغه تخنیکي زده کړې او هنرونه وو. د ادب په اړه زه به دا ووایم چې زه نالوسته یم، زما تخنیکی دا غو کمپیوټر او الکترونیکس او دغه سیزونه. د روزګار په لړ کې دا تاسو ته پته ده د ژوند ضرورتونه په سړی باندې ډیر کارونه کوي، نو دغه سې ما هم روزګارونه مې هم کړي دي. او پاک جرمن پراجیکټ کې مې لومړی وظیفه ترسره کړې وه، او بیا مې د هغې نه پس خپل د الکترونیکس او د کمپیوټر روزګار هم کړی و. دغې نه پس مې بیا په یو ایس ایډ کې او ریلیف انټرنیشنل کې او په ملالی متحد کې وظیفې هم ترسره کړې وې، یو سرکاري اداره کې مې هم څه وخت نوکری کړې وې، او اوس دلته په اسلام آباد کې میشته یم. او په اسلام آباد کې هم خپل سخواري مزدوري روزګار خپل روزګار کوم. تر څو ادب ته د راتلو خبره و، نو ما چې په کوم ماحول کې سترګې غړولې وې، پلار مې روزګار کوو، موږ به د سکول نه پس هم د هغه سره ناسته کوله. نو زما د پلار ټول محفل چې و هغه د شاعرانو او ادیبانو او د دې خلکو سره ناستې وې، ده ته به هم خلک راتلل. او داسې څو ځایونه هم ما ته یاد دي چې زما پلار به هلته ناسته کوله، لکه ما ته یاد دي چې کومه د سایکلو زمانه وه، زه ډېر ماشوم وم، زما پلار به زه په سایکل د کلي نه را روان کړم، مرزو ته به رالو، یو دوکان و په هغې کې د سایکل سازۍ، په هغې د پاسه لوحه لګېدلې وه به سید امین سوچی. نو ارواښاد سید امین سوچی زمونږ د ډېرو زمانو ډېر مشر شاعر دی، اوس الله پاک دې وبخښي، وفات شوی دویم کال یې دی. دغسې بیا د پلار سره ما نور ډېر خلک داسې په ماشوموالي پېژاندل چې هغه شاعران ادیبان وو، زما پلار سره به یې ناسته کوله. پلار به مې په نصیحت کې او په خبرو کې او په ګپ کې زیاتره د رحمان بابا، مونږ ته به په نصیحت کې هم چې څه خبره به یې راته وکړه، په اخره کې به د رحمان بابا شعر ویلو. د حاجي محمد امین رحمت الله علیه ډېر شعرونه به یې ویل. یو خدا و چې د هغه مرید هم پاتې شوی و، هغه سره په دې تحریکونو کې او په دې جهاد کې موم ګرځېدلی و. او د رحمان بابا دیوان چې دی، نو دا زه ډېر په دعوی سره ویلی شم چې د رحمان بابا دیوان ورته پوره په پوره یاد و. دغسې زما نیکه د مور پلار مې و، د مور د طرف په مې نیکه و، نو هغه عالم و او د جومات او د مدرسو سړی و، او یو ډېر نامتو سړی و. خو دا ما ته پته وه چې هغه هم شا په خپله هم شاعر و. اکثر به هغه د جمعې په بیان کې کله د حاجي محمد امین رحمت الله علیه و، کله د رحمان بابا شعرونه وویل، کله ناکله به پکې داسې شعرونه وویل چې د هغې شاعر به داسې نامعلوم غونته کې و، خو شعرونه به ده وویل. هغه بیا ما ته وروسته پته ولګېده چې ده به خپل شعرونه ویل. نو د ادبي ماحول سره د ماشوموالي نه به زما یو ناسته شوې وه او لیدلې مې وه. دغسې زما په خیال په کوم ماحول کې د ماشومانو په مخ کې د هغه وینو، یو څه ناڅه د هغوی په ذوق باندې ضرور اثر کوي. نو دغه زما ته د کور نه میلاو شوې وه.
اسې دا خو عجبه غوندې کیسه ده. ستاسو په دې ځینو کتابونو باندې د فقیر ګل خالص نوم لیکلی دی، او په ځینو باندې طیب الله خان نوم لیکلی دی، او په دې باندې دواړه لیکلي دي. د نوې کتاب مو چې دی فقیر ګل خالص د مضمونونو ټولګه، او لاندې بیا طیب الله خان، دا څه کیسه ده؟
دا خو مراشد جان عجبه غوندې سوال وکړه چې تر ډېر وخت دې ته زه خپله هم حیران پاتې شوی یم. خو داسې وه چې د ماشومتوب د عمر نه چې زه بیا لږ داسې د هلکوانی عمر شو، نو زما سې عادت و چې دا سندرې به مې بدلولې، را بدلولې، څه بل شکل به مې ولا ورکړه. که چېرته مشاعرو ته به دغه شومه، نو د شاعرانو د شعرونو به مې پیروډي کوله. کله ناکله به مې په دروغ د چا غزل څه دغه وکړه. بیا یو وخت کې راته د یاباسین صاحب ویلي و چې هلکه، ستا سنجیده مزاج دی او سنجیده شاعري او نثر او دا مزاح که دی دغه شو، نو هسې نه چې لکه د دویم اکمل لیونی صاحب غونته کې چل د باندې وشي. د اکمل لیونی صاحب هغه مزاح دومره مشهور شو چې د هغه سنجیده شاعري بالکل تشا ته پاتې شوه. بیا داسې په سپېخې یو وخت کې وشوې چې هغې ته ما د طنز په جواب کې ویل غختل بس ما بیا ځان لا په فیسبوک د فقیر ګل خالص په نوم یو آی ڈی جوړ کړه. داغه نه به می مزاحیه شاعری هم لیکل او مزاحیه طنز او مزاح نثر به می هم لیکو. هغه لړۍ دومره وغځېده چې صد کتابونو عمره مواد ته جمع شو او د فقیر ګل چې کوم خلکو ته چې دا هم نه و پته چې دا فقیر ګل دې څوک خو بل ها مینوالې پیدا شو. بل په هغه کې یو وخت کې خو ما د صدا بې خیاله غونته کې واسه د خوند لپاره د فیسبوک لیکونه کړو. خو بیا په کې یو وخت کې هغه کې چې ما وکتل چې دا خو دا طنز او مزاح او د دې خاص کر په طنز او مزاح کې تنقید دا یو حیثیت لري. نو ما بیا ډېر هغه کې ډېر سنجیده هغه طنز او مزاح ته زه بیا ډېر سنجیده شوم او هغه کې ډېر سنجیده طنز او مزاح راغې ښه لیکونه پکې راغله. شاعری چې و نو هغه خو د خالص په تصدقه باندې وا په تخلص باندې. نو هغه ما د خاخۍ تاخۍ په نوم باندې هم د فقیر ګل خالص په نوم باندې چاپ کړه. او بیا دا نثرونه چې دي نو د دې په منځ کې داسې خبرې رالې چې د دې مسؤلیت هم په کار دی. څوک به پیدا اعتراض کوي چې دا خو ورک نوم دی نو د ده دا تنقید او دې باندې به مسؤلیت یې په کار دی. نو دا اوس کتاب چې دی نو دې باندې بیا ما ولیکل چې دا د فقیر ګل خالص په نوم باندې لیکلي شوي نثرونه لاندې مې په خپل نوم ولیکه د هاغلي اقبال کوثر ماما په مشوره باندې. هغه دغه مشوره را کړې وه چې په کار ده چې د دې مسؤلیت وي. او لنډ غونته کې هغه چې مې وویل چې د دې لنډ جواب هم کېدی شي نو لنډ جواب یې دغه دی چې دا د طنز و مزاح لیکلو د پاره هغه که نثر دی او که نظم دی. یو قلمي نوم ورته ویلی شي چې د طنز و مزاح د پاره قلمي نوم دی. نور په اصل کې بس هماغه سې ده چې هلته هم زه مرم او دلته هم زه مرم.
نو اوس تاسو دغه فقیر ګل خالص کردار ختم کو کنه د دله خو به اوس هم لیکل کوي په دغه نوم باندې؟
نو فقیر ګل خالص لکه څنګه چې د هر انسان دننه ډېر ډېرو مصلحتونو په منځ کې هم د ده په وجود کې دننه یو شوخ او شنګ ماشوم ژوندی وي. نو دغه فقیر ګل خالص هم د دغه شوخ او شنګ ماشوم په څیر د خوند دپاره را پیدا شوی و او چې تر څو یې خوند وي به او که خوند یې ورک شو نو دی به هم ورک شي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو اوس واده مه کوو او سندره اورو.
پسان باندھے دو کھائے کرم صدا سے پنی ملا رہی لائے کرم سم خوشحال جنو خو خفائے کرم یار سر قربان وای نسی دا یاری تر میا زیات کھ دای نسی مینا شی پزڑ پسوال زارای نسی کے جی خون کے جی وقت انتظار یما چھ سکے جی سچے پر قسمت وی بس ہغ کے جی سنگ بوی سپین جانا نران ہیرے گینا زمین جانا سیل خدا یا خوڑم گل ورین جانا تل کا موسم غندے بدل سلے ماں کا
ټول کلی ملکای ناز بد خود اڑم د ناز لایکای وائن جلی سونا پزل کلکای بستر گے بدلوی آران پری شما مالی دلی دیارا غریبی کسوا و جانا نور ملنگی کسوا یار یوستا غم بل جدائی کسوا بل سر ہمیشہ کھو نہ کھو نفرت لچا سا نہ کھو
مشال ریڈیو پر یوٹیوب انسٹاگرام فیس بک او ٹویٹر ہم تعقیب ولائی سی
سندرا تاسو ووریدا اوس بیا د طیب الله خان طیب سره خپل مرکې ته دوام
ستاسو د لوستون کې چې دی نمبر خو تاسو ته هم عکس العمل راځي فیدبیک په خلک درکې د ملګری بسوي یا په دې ټولنیزو رسنیو سره لیکل کوي شو ته کمنټ کوي تاسو په پوسټونو د طیب الله خان لوستون کې او مینوال ډیر دي کته فکر کول خالص
سنجانا دے خبر جواب خو زما په خیال زمان خط کولے شی زکه چی فقیر گل او زدوان استان زیات حصو دے نړی کی زما په خیال نه پیجنی نو د فقیر گل خو ز پدی مطمئنه مچ داغل استون کی سوق دی خو زو او تیو مام لوسته دے او تاسو مام لوسته دے نو ز پدی خبر مطمئنه مچ کم اس کم دو با زو کا لوستون کی د فقیر گل شتا تر سو زما خبر دنو ز هم الحمدللہ پدی خبر داس سو مرگری پی جنما او چی بازو کا مرگری دی دو سلور دی او ما تدا پتا دا چی آغا زما سنجیدہ لیکل لولی ما او زما شیرم لولی نو ما دا پارا زما پا خیال دا گا یو سو سنجیدہ ملگری او بازو کا ملگری چی پاگے که تهم یو زما مرگری ما دا پارا دا دروغ جن شوخرت نا و یا دا حسی شوخرت نا دا گا دو سلور بازو کا او پوها ملگری زیاد تی او داغا مال دیر دا قدر وڑ دی زپا دی مطمئنه ما الحمدللہ چی دا فقیر گل هم یو سو لوستون کیشتا و زما هم شتا نو یو سو کرخ زم مولی کم آغا می دی تو حسوی چی زی مولی کم
تاسی دا چرسدا ادبی تنظیم صدر هم یه دا تنظیم سنگا جور شو پا دی کی سوک سوک دی او سکارون اکڑی دی تروسا سمر وقتی وشو چی جور شوی دی
چارسده کې د عمرونو راهسي پنځه یا دیرش یا پنځه دیرش ټولنې هر وخت ادبي ټولنې موجود وي. دغه ټولنو یو وخت زما په اند خوشحال بابا د دغه شعر او یا دغه ګیلې په نظر کې نیولو د پاره چې اتفاق په پښتانه کې پیدا نشو دغه ټولنو مشرانو راټول شو او هغوی دا فیصله وکړه چې د چارسده په سطح باندې یو تن مرکزی داسې تنظیم جوړو چې دغه ټولې ټولنې په یو ټغر باندې راټولېږي. نو په دغه بنیاد باندې بیا د چارسدې ادبي تحریک بنیاد کې خوده شو. د درې کاله مخکې د دې بنیاد شوی و او درې کاله پوره کېدونکي دي. دغه ټولنو زه به دا ووایم چې د دې اوس تقریبا د چارسدې د درې تحصیلونه دي. د دې درې تحصیلونو لکه چارسدا، تنګې او شبقدر د دې درې واڼو تحصیلونو تقریبا ټولې ټولنې د دې په دې یو ټغر راټولېږي، دا ملګري دي. او زه به دا ووایم چې یو خدا دی چې دغه خبره کوو چې دې تر اوسه څه وکړل. نو چارسدې ادبي تحریک د چارسدې په سطح باندې د ټولې ضلعې چې کم زموږ مشرانو په هغې کې څه ارواښاد مشرانو د هغوی په یاد کې دستورې وکړي، او چې کم زموږ هغه مشران دي چې ضعیف شوي دي یا کمزوري شوي دي یا آخري عمر دی د عمر په وروستي پړاو کې دي، نو د هغوی د نمانځلو په دستورې هم پکې وکړي. په دغه لړ کې مونږ لکه غټې دستورې هم کړې وې، لکه د ګران باچا تلین یا د اشرف غمګین صاحب تلین هم پکې کړی وو. تذکره هم د تحریک د دغه د سوري لاندې چاپ شوې ده. او زه دا ویلی شم چې لکه د اتفاق هغه برکت ما دا ولیده چې اوس د چارسدې د دې درېو واڼو تحصیلونو د ادبي ټولنې د دې تحریک په وجود کې د راتلو نه پس ډېرې زیاتې ټولې فعالې شوې دي، او ټول خپل په خپل خپل ځای کې اکثر ډېرې دستورې هم کوي او مشاعرې هم کوي. د هغې د کبله په چارسده کې ادبي هلې ځلې ښه ډېرې شوې دي، او دومره ډېرې شوې دي چې شاعران زما په خیال چې هغه رسېدل ورته هم په دغه کې دننه ګران شوي دي.
تاسو په اسلام آباد کې اوسېږئ او چارسده کې د تنظیم مشري کوئ، دا ګرانه نه ده تاسو لپاره؟ دا خو پکار ده چې یو مقامي کس وي هلته، څنګه یې تاسو مینیج کوئ هغه د چا خبره؟
ناسی خود اسلام آباد نه چارسدې ته مشاعره او یا دستورې لتلل هم اسانه نه ده، ګران نه ده. نو بیا د مشتر سو د مشرۍ خبره ده، نو مشرۍ خو اسې هم ګران کار دی، د کور مشرۍ هم ګرانې. نو ما ته خو ګرانه ده، خو د تنظیم ته پیسه ډېر اثر ځکه نه غورځېږي چې د تنظیم پوره کابینه ده، مشران دي په هغې کې، د مجلس عاملې چیرمین دی، د شورا چیرمین دی، بیا جنرل سیکرټری دی، بیا سینئر نائب صدر دی. نو هغه پوره یو تنظیمي ډانچه ده، په هغې کې ډېر پوه مشران دي، او زموږ سره په دې تنظیم کې ډېر د ادب درانه نومونه مشران دا ډېر موجود دي. نو د هغوی زه خو بس هسې په یو د هغوی هغه مینه ده او چې زه ځان سره راټینګ کړی یم، او بیا صدارت هم لکه زما په نسبت باندې په دغه ټولنه کې په دغه تحریک کې ډېر داسې مشران دي چې د هغوی په وړاندې زه د دې صدارت حقدار نیما. هغې زمانه ډېر لوی نمونه دي په ادب کې، ډېر لوی خدمات دي، مشران دي، عزتمند دي. خو بس دا د هغې مینه ده چې زه یې صدر کړی یم، او باقي هغه زه صرف زیاتره دغه ما وی نه دغه یو معذرت کړی ده چې کوم ځای ته رسېدی شم. د دې دومره ډېرې ټولنې دي چې ټوله هفته چرته کله یو ورځ د یو ټولنې بل ورځ د بلې ټولنې څه دستورې او پروګرامونه وي، خو دوی هلته دغه نور ملګري چې زموږ مشران دي هغوی یو بل سره ټول په دې کې شامل وي. ما ته یو دغه دوی را سره دا مهرباني کړې ده چې دغه اجلاس په میاشت کې زمونږ یو ځل اجلاس وي، نو هغې ته به راځي. نو هغې ته زما اکثر دا کوشش مې وي او چې ځان ورته ورسومه. زما هم کور کلی هم دی، نو یو ځل خو هسې ما ته تګ وي. نو بس په دغه طریقه باندې روان دی.
تاسې داسې یو خواره ور لیکل کړی دی، یعنی شعري مو هم کړی ده او شخصیت نګاری هم، یعنی ګران باچا باندې هم کتاب لیکلی دی، او بیا مو په لنډی باندې ټپه باندې یو تحقیقي غوندې کتاب هم لیکلی دی، تنقیدي مضامین مو هم لیکلی دی. نو دا داسې ګرانه نه وي چې په دې بېلو بېلو موضوعاتو باندې یا په بېلو اصنافو کې تبازمئی کوئ، په کار نه ده چې بس یو اړخ ته مو پام وي او هغه به خراشي که نه.
راشد جان دا پدې خوب زده وایم چې دسه ارادتن زده دی ټولو سیزونو کې د یو شی لیکوالم نیمه زبر پدې خبره باندې د الله پاک ډیر شکر گزار یم چې دا یو خبره ماته تسلیم ده چې ماته سموده وړاندې ماته دا احساس شو چې دا شاعری چې د نو د دې دا کسلک ډیر ما سره هنر ده نو دا ماته الله را کړې ده ما اور پسې نه خواري کړې ده نه پر اور پسې ګرځېدلې ما نو زه دغه ویلې شم چې شاعر بنیادی شاعر ما سب هغه چې کوم فطری خبره څوک کوي نو هغه تاسو زه لیدلې م د نږدې نه خو که زه د ځان په اړه وایم نو بس ماته د خدای الله پاک د طرفه څه لږ غونته کې برخه د شاعرۍ دغه شوې ده دغه نور ما ارادتن کلم څه نه دي لیکلي خو تر څو د شخصیت نګارۍ تاسو پکې خبره وکړه نو شخصیت نګاري هم ما ارادتن نه ده لیکلي خو د ګران باچا سره زه به دا ووایم د هغې هغه کرامات او د هغې د هغه مینې برکت و چې زمانه په دغه لړکې یو دوه کتابونه ولیکلی شو بیا دا نور نثرونه یا تنقید دا هم دغسې شوي دي چې څه مخې ته راغلي دي څه پېښه شوې ده او به زه څه لیکلو ته هڅولی یم نو هغه ما کله د تکل په شکل کې او کله د نثر په شکل کې او کله څنګه لیکلي دي خو ارادتن مې نه دي لیکلي ارادتن شعر م اوس نه لیکم مخکې به مې لیکه کله ناکله راشي نو بس دغسې یو چې څه دغه شوي دي خو زه دا نه شم ویلی چې باقاعده ته ورځه داسې د دې ټولو سیزونو لیکوال نه یم خو په پېښه کې رانه ولیکل شي.
د اسلام آباد ادبی فضا څنګه ده؟ دلته غونډې کېږي، ادبي پروګرامونه کېږي که نه کېږي؟ تاسو ورځئ که نه ورځئ؟
او په اسلام آباد کې خو سو خو په حال ادبی تنظیمونه شته دی، هغې باقاعده میاشتینی اجلاس هم کوي او وقتاً فوقتاً نورې دستورې او غونډې هم کوي. بیا څه پکې زمونږ او ستاسو غونته کې دا ملګري لکه رازق فهیم دي او تاسو مونږ پکې کله بغیر د څه تنظیمه هم د رازق فهیم په ځای کې کله او کله زما په ځای کې او کله د نعیم خان توري په ځای کې راجمع کیږو. نو زما په خیال دغه هم په ادبي هلو ځلو کې راځي چې ادبي ملګري راټولېږي او یو بل سره ناستې او محفلونه را جوړوي. نو اسلام آباد ښه دی، آباد دی په ادبي طور باندې.
د معاصر ادب چې دی اوس چې کومه کیسه لیکل کېږي، شاعري کېږي، شعر لیکل کېږي، خاکه لیکل کېږي، تکل لیکل کېږي، دغسې د تخلیقي ادب چې دی معاصر اوس وخت کې، دې په اړه مصر نظر دی څنګه دی معیار یې؟
یانه د تخلیق په اړه که د معاصر لکه تاسو د خاکې خبره وکړه، د تکل خبره م وکړه، قیصه ده یا نظم دی، غزل دی، نو زما خیال دی چې په دې اړه خو دا وخت په پښتو ادب باندې ښه سور سپرلی دی. د زمونږ نه دا زمونږ دور، زمونږ نه لږ دا د مشرانو دور، په دې کې ډېر ښه غزل، جدید غزل پښتو ته ښه ډېر راغله. دغسې که مونږ د خاکو خبره کوو نو د خاکو ډېرې ښه ښه خاکې وړاندې راغلې، ډېرې خوندورې خاکې، بیا د خاکو ډېر ښه کتابونه راغله. ځکه نمونه اخلمه نو بیا به قصه لږه نوره ګرانه شي. د دې قبله صرف دومره ویلی شم چې په دې لړ کې ډېر ښه تخلیقي ډېر ښه کار وشو او په دې طرف باندې زما په خیال زه خو ډېر مطمئن یم چې زما د ذوق مطابق ماته ډېر سیزونه وړاندې راغلل چې ما ولوستل، کتابونه مې ولوستل. دغه یو خبره کولی شو چې لکه بل اړخ ته که د ذوق خبره کوو نو دا به کېدی شي چې د دې معیاري لیکونکو به لوستونکي کم وي یا به شهرت هغومره نه وي، ځکه چې دا داسې د ټیکټاکرانو غونته کې د ذوقونو دور دی او څه چې مخې ته راځي نو دغه وختي شیان چې څه دي نو د هغوی شهرت دی او هغه ټیک ده چې په میډیا باندې به ډېر خواره وي. خو دا خو په هر زمانه کې وي او بیا وروستو څه وجود پاتې نشي. کوم ته چې مونږ معیار ویلی شو نو د تخلیقي معیار په اړه باندې زه د دې دور نه ښه مطمئن یم چې دا ښه موړ دور دی په پښتو ادب.
په پښتو ادب کې د موجوده تنقید چې دی کره کتنه، دا څنګه روانه ده؟ یعنې کره کتونکي شته نشته، ښه دي بد دي، معیار په لحاظ باندې تاسو په کوم نظر ورته ګورئ؟
چې جانه د معاصر تنقید پاړه او زما په خیال چې د ویلو مونږ سره ډیر سنشتا زبې واقعیت سره شریکه کوم چې زمونږ یو مشر دی اجي صاحب دی او جرګو مرکو کې هغه خلک خبره تغوګ دی او ډیر تاثیر دی پکې هغه پسې سمرګری رااله لو د جرګې په شکل رااله چې اخوا یو دوه فریق او غوی خپل منځ کې شر کړو نو دغه ملګری رااله د ته ویل چې مونږه جرګرا جوړو خو ته به د دې جرګې مشرې نو اجي صاحب ورته وویل چې یاره زه خو په دې جرګې کې کینم د سره نه تاسو پاتې شوه د دې مشرې نو زه په دې جرګه کې نه کینم دغه جرګیزو د اجي صاحب نه تپوس وکړو چې دا خو د روغې خبره ده نو آخر ته پکې ولې نه کینې نو اجي صاحب ورته وویل چې دغه دواړه فریقو کې د یو فریق سره زما خپل هم څه ذاتیات داسې شته چې زما په زړه کې ورته څه خبرې پرتې دي او په اسانه ژبه به داسې ووایو چې په زړه کې مې ورته بغز دی نو زه هلته کېدای شي د حق او د الله د رضا خبره ونه کړی شم او زما ذاتی جذبات په دې کې را شامل شي نو زه دلته چې د تنقید کم سوینما ادا په معاصر کې سروازو کې داسې سسیزونه مې د مخې تیر شو چې په هغې کې ما دا ولیده چې لکه په دې کې ذاتیات شته دی او دا خبرې مې مولیدې په خپله ما سره داسې وشو چې ما ته داسې ښکاره شوه چې بعضې خلک د رای اختلاف چې دی نو هغې نه هم ذاتي اختلافونه جوړوي او ذاتیات هم ترې جوړوي بل د نقادانو په رویه کې ما داسې څه یو خبره ولیدله د رحمان بابا یو شعر راته یادیږي چې دغه ځای د بېدلانو دی رحمانه دغه ځای د بېدلانو دی رحمانه د دلبرو په کوڅه دلاور مشه نو ما داسې په رویه کې داسې ولیدل لکه چې هغه دلاور دی او لږ زور هم لري نو د تنقید په اړه زما خیال دا دی چې کار کول غواړي او مونږ دا زده کول به غواړي چې د رای اختلاف څومره پیدا راوړي چې هغه په عقل او په پوهه باندې په هغې بحث وشي او د تنقید څومره ضروري دی او څومره فائدې لري په دې باندې زما په خیال چې لا کار کول ډېر ضروري دي.
د مشال رادیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره
ما پلار یار وینا راغل جنگی جا زنا د دیر نوا بپ کیوڑی ما پلار یار وینا راغل جنگی جا زنا د دیر نوا بپ کیوڑی راغل جنگی جا زنا د دیر نوا بپ کیوڑی زخمی مرغی پس مکا لغڑی دم سرگی دے گولے گولے او دے وشتم لکھ زخمی مرغی پس مکا لغڑی دم سرگی دے گولے گولے او دے وشتم سرگی دے گولے گولے او دے وشتم ملکنا د سر خمارا چې د خپلم نو خبر کړي او بده و ما چې د خپلم نو خبر کړي او بده و ما
بربل خون دے چپ زور اے واڑو ما اے بربل خون دے چپ زور اے واڑو ما دپے خورا پمے رور کی د گلاز کی جنیرا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ
دغه نوې ټکنالوژي سره ټولنیز رسنۍ راغلي کنه ټولنیز رسنۍ چې راغلي نو دوی په پښتو ادب باندې څه اغیز وکړو اثر یې سره د ټولنیز رسنۍ په پښتو ادب وده یې ورکړه معیار یې وغورځو خراب یې کو ښه یې کو عمومي اثرات یې څنګه دي ښه به دواړه که په نظر کې ونیسئ
په هر دور کې زمونږ د دې رسنیو نه مخکې دور کې د ذوق خاوندان او بې ذوق او بد ذوق او دا ټول موجود و نو رسنۍ خو یو دا وکړه چې هغه کوم بد ذوقه یا بې ذوقه دا به په د شاعرانو ادیبانو په خوا کې تاوېدل را تاوېدل نو هغه په غونډو دستورو کې به هغه څه مخکې روستو کړل او دغه خلق د دې رسنیو په ذریعه باندې د روسته کېدو په زیډ زیات را مخکې شو نو دغه یو اغیز هم کړی خو بل اړخ ته که موږ وګورو نو د هر سیزو دغه ګټې او تاوانونه دغه وینو دې ګټې هم ډېرې زیاتې راوړې چې ډېر باذوقه ملګري پکې د یو بل سره بلد شو او ادبي باسونه پکې بعضې ګټور باسونه ما چرته ولیدل زیاتره خو چې کوم باسونه کېږي هغه تاسو هم ګورئ او ما یار ام تاسو تخکاری خو وجدا د چی د ذوق خاوندان چی دین او هغه وسم زیات تر په خپل تخلیق او تحقیق او لوست او پدې سيزونو کې دا غوي د دې په نسبت زیات د غکیږي خو بیا د املا خبرې پکې رالی د یو بل سره د هر څه شریکیږي نو زما په خیال چې ګټه هم ډېرې راوړلې دي لاس تر راوړنې هم ته ډېرې شوې دي او بازوق ملګری هم پکې موجود دي نو دا غې په وجه باندې د ذوق مطابق او د معیار په لړ کې هم دی سنا سمرسته کړی ده.
د نورو شیانو سره سره تاسو په تحقیق کې هم لګې لري ګوتې وهئ، نو اوس چې د کوم تحقیق کېږي په پښتو کې؟ یو خو دغه سندي تحقیق دی چې په دغه پوهنتونونو کې تعلیمي ادارو کې کېږي او یو ځنه خلک تخپل شوق نه کوي. دواړو ته په کتو سره په پښتو کې د تحقیق یا د څېړنې د معیار په اړه ستاسو څه نظر دی؟
سندي تحقیق خو پخوانه موجود او خلکو به کو، خو هغه هم په یو قسم باندې په هغه وخت کې شوقي تحقیق و، ځکه چې په هغه وخت کې دا سند چې دی نو دا دومره لوی حیثیت نه و او نه دومره ضروري و. د کله نه چې دا زیات ضروري شو، لکه د پروفیسر د پاره ډاکټر ضروري شو او دا د روزګار ذریعه شوه، نو د دې صورت بدل شو. تر څو د معیار خبره ده، نو لکه زما خبره تاسو وکړه چې لکه ما مثلا په ټاپه باندې، نو زما دا شوقیه تحقیق چې و نو دا هم د ضرورت د مخه را دغه شوی، نو زما په خیال شوقیه تحقیق چې دی دا د څه ضرورت د وجې په دغه کې راځي. په زما په ټپه باندې د تحقیق کولو هېڅ اراده او هېڅ شوق نه و، خو زه به ګیر شوم یو ځای کې هغه به زه دا ووایم چې د ټپې د مینې د کبله، ټپې سره د هر پښتون په شان زما هم څه یو حده مینه ده، هغه زه ګیر شوم، نو بس هغه شوقیه تحقیق شو. بیا هغې دپاره دا خپل ضرورت د پاره ما هغې له څه حوالی او څه خواري او څه وکړه. او بیا دلته چې بیا مونږ د سندي، نو زما په خیال معیار د شوقیه تحقیق ډیر لوړ دی چې هغې کې ضرورت هم نشته دی او روزګار هم نشته دی، او د مینې نه کیږي، نو د مینې کار کې خیر او برکت خامخا سیواوي. بیا که د سندی تحقیق مونږ خبره کوو، نو په دغه حالت کې بیا یو هغه د فقیرګل خبره راشي او یو زما راشي، نو د فقیرګل هغه خو هغه لیکلي حالت کې ډېرې په دې پروفیسر او په دې ډیګریانو باندې په دې سندی تحقیق هغه ډېر لیکل کړي، او که زما خبره راشي نو که ستاسو خوښي، نو زه په دغه لړ کې صرف یو نظم د خپلې مجبورۍ تاسو ته ویلی شم.
ارشاد ارشاد، دا خو به نور هم خوند وکړي چې د پوښتنې ځواب په نظم کې وشي.
خجی نظم تسلی نوم دی، که استای منو خلق خپکیگی، عیب که خای منو خلق خپکیگی، که حس نوایم نو جرم را تخکاری، که سوای منو خلق خپکیگی. ساتندو یا چی د ډیرو عقیدو ده، یو وړه غوندې نقطه د لیدو ده، د تزهیق جوګه خو نه ده له ادبه، که هر څنګه نخه جوړه په تندو ده، چاته حد چې د ادب او احترام دی، د پیزار سره چا ایخه هلته ګام دی، زړه خوایي چې په زړه باندې یې تیر کړه، ګور که ګران دی نو د مړي خو ناکام دی، چې خبر وي نو هغو ته به څه ستایې، چې ډېر پوهه وي هغه ته به څه ښایې، که اوده وي نو هغه خو به بیدار کړي، ځان اوده کړي ښه نو ده ته به څه وایې، هغه جرنده چې دل کړي خواري ده، چې جاري وه نو لا هغسې جاري ده، او ځان په دغه تسلی کړه شیخ پری ده.
وا ډېر ښه،
ځان په دغه تسلی کړه شیخ پری ده، غلی کې نه چپ خوله دې بهتری ده.
اوس په کومو کتابونو کار کوئ؟ سمو د لاس لاندې دې کتاب نه پس نور هم سره روان دي ستاسو کنه؟ یو سمو د دمه کوي ورته
یا نه؟ دا خو به خدای ته پته وي چې مخکې به څه لیکو او څه به مخې ته راځي. خو کوم چې تیار کتابونه دي نو په هغې کې چې لا پراته دي، یو بصر کې یو کتاب و، هغه خو ما اوس هاغلی سلیمان کامل ته لیږلی و، هغه بس ترتیب کړی دی، او د دې کتاب اړنګ دوړنګ خورالو، د دې نه پس بیا هغه زما خیال و چې چاپ بشي. دغه سید بولا بابا ملنګ په نوم د ګران بچا ففن او شخصیت باندې ما یو کتاب لیکلې د یاغر اثر پروت ته د شاعرۍ کتاب د یاغې تمنوم می خې د بیا د رحمان بابا په فن او شخصیت ما د خرقه و اطلس په نوم لیکل کړی دی یاغه پرات دی خاکو کتابونه دی ناول دی د شورشوري په نوم یو د طنز او مزاح یو دغه د ما لیکلې دی تقریبا دغه سی د اردو شاعری کتاب دی بیا خاکی دی نو دغه سی سیزونه دی چې هغه ما سره تیار پراته دی خو حالات دا سی دی چې په وخت چرته ورته ساس شنو یو نیم کتاب تیرا چاپ کو که نصیب و دغه به هم چاپ شي
د پښتو ادب راتلونکي څنګه در تخکاری سه هیله لری ته نه خوشبینی ورته کنه نه هیله یا مایوس یی
ان خو د پښتو ادب راتلونکي ډیر روښانه دی علت یې دا دی چې یونیورسٹی خلق پکې ډیر رااله ډیگری پکې رااله پی ایچ ڈی او ایم فل او د بی ایس ایم ایس لیول پکې په دغه کې رااله یونیورسٹی خلق به پکې ډیر شي نو زما په خیال خو راتلونکي ډیر روښانه دی د وخت په وخت سره د دې لوستونکو هم زیاتیږي او په ادب باندې پوهه خلق هم پکې زیاتیږي نو راتلونکي په اړه دغه ویلې شو چې بس ډک د ګلو به چمن وي موږ به نه یو بلبلان به پر افتن وي خو موږ به نه یو
نو لیکوالانو ته څه پیغام لرئ چې کم کم شیان په نظر کې ونیسي څه نصیحت ورته کول غواړئ
انا که د نو ځوانانو خبره کو نو ستا یو شعر را یاد شو چې بلکې دا نیمه مصره کاپی ګڼم چې ښه ده چې لاړه ځواني نورې ستړې کړې وم نو په ځوانۍ کې نصیحتونه څوک کله اوري ګنې زما یو وخت کې دا و چې کله به داسې د پیغام خبره راله نو د زړه نه به مې هغه خبره کوله اوس مې ورو ورو هغه د زړه زور خاورې شوی دی خو د زړه نه به مې خبره د دې علته کوله چې زما دا ډیر پوخ یقین دی چې لوړ معیار چې دی نو دا لوړ کردار او لوړ شخصیت ضرور غواړي په ادب کې چې کوم خلق ژوندي پاتې شوي دي او نوم یې موجود دی نو زما خیال دی چې د هغوی هغه تخلیق کړي ادب سره سره د دغه خلکو ډیر لوړ کردار او شخصیت هم لره بل دا وی چې زما ته خود دې ادب پیغام که زه په خیال وکم نو هغه د سړیتوب پیغام ښکاري نو چې یو سړی په خپله سړیتوب ولري نو زما په خیال د هغه پیغام چې دی نو هغه به اثر ضرور بیا لري نو په کار زما دا خیال دی چې خپل کردار باندې خواري سړی وکړي او د جوړولو کوشش وکړي
زمونږ د اوریدونکو خو ډېر بازوقه خلک دي دوی ادب هم پوهیږي او د شعر نه خوند هم اخلي نو تاسو نه به هم یو غزل اوریدل غواړي البته په ترنم کې ځکه چې تاسو ترنم مشهور دی او دې چې زمونږ اوریدونکو هم مخکې چرته ستاسو ترنم اوریدلی وي
وای راشد جان استا مینې را باندې دونه سوالونه جواب کړل چې دغه یو رعایت ورا سره ته وکړي چې د ترنم نه بم او بخي ځکه چې هر وخت هم دې ته زور نه وي خو ته خو زورور یې مل را سرستا د مینې خیال د نور سن دی مل را سرستا د مینې خیال د نور سن دی ستا نامې هم ستا د کرم سوال د نور سن دی ستا نامې هم ستا د کرم سوال د نور سن دی
واه
ستا پډاډ مشغول دے دای ژوندون گنے جانا ستا پډاډ مشغول دے دا ژوندون گنے جانا ژوند دنیا ٹھول سے جنجال دے نور سن دی ژوند دنیا ٹھول سے جنجال دے نور سن دی ستا نام ہم استاد کرم سوال دے نور سن دی
ڈیر علی ڈیر علی
نفس چی پا خون خون یہ غگوی دزڑ مرزتا نفس چی پا خون خون یہ غگوی د زړه مړز تا دا غابولاره نشات جال د نور سن دی دغا بولارے نشات جال دے نور سندی ستانا میں ہم استاد کرم سوال دے نور سندی
آہا
تا تا خاصانو پا سادا سادا لفظونو تا تا خاصانو فسادا سادا لفظونو شیر کے میں وائل دزڑ حال دے نور سن دی
دیر خواہ
شیر کے میں وائل دزڑ حال دے نور سن دی ستانا میں ہم استاد کرم سوال دے نور سن دی خون کوی تیبا چی ده هر چانائی ووری خون کوی تیبا چی ده هر چانائی ووری او منا دگران غزل کمال دی نور سندی
واہ واہ
او منا دگران غزل کمال دے نور سندی ستا نامی ہم استاد کرم سوال دے نور سندی مل را سا رستا دمین خیال دے نور سندی ستا نامی ہم استاد کرم سوال دے نور سندی
طیب الله خان صاحب د ادبی تنظیمونه او جرګې دوی څه رول دی څه کردار دی د ادب په پراختیا کې په پرمختګ کې په وده کې یا د ژبې دپاره د دوی وجود څومره اړین دی څومره ضروري دی د ژبې د پرمختګ دپاره د ودې دپاره
راشد جانه نو به ادب خو زما په خیال په خصوصي توګه پښتو ادب خو بس دغه جرګو او ټولنو ته پاتې دی او ټول کردار هم د دې دی تاسو زما نه زیات لیدلی دي افغان ادبي بهیر چې په پېښور کې څومره خلک روزلي و مرکې چې څومره خلک روزلي و دغسې دا چې څونه دي زمونږ تربیت که چرته شوی دی او یا نو څه د دې مشرانو نه زده کړي دي نو همدغه د ادبي ټولنو په برکاتو باندې زده شوي دي ادبي ټولنې اوس هم ډېر کار کوي یو بل سره ناستې لیدل د کتابونو چاپ کول مخکتنې د هغه کتابونو د خپلو خپلو ټولنو د مرګرو مخکتنې بیا د نورو مرګرو د کتابونو د هغه تعلقونو د وجې هغه مخکتنې کولو راغونډېدل نو زما په خیال په ادب کې خو چې څه دي پښتو ادب خو بس همدغه ټولنو ته او دغه ادیبانو شاعرانو ته پاتې دی نور خو نه سرکار شته او نه څه کار شته
ډېره مننه موږ ته د وخت راکولو طیب الله خان صاحب په مخه مخه د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو د طیب الله خان مرکه تاسو واورېده اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی د خدای په امان
تاسو مشال ریډیو اوري زه سمت شبنم يم او تاسو ته د بلوچستان صوبې د مهمو پېښو راپورونه درکوم مشال ریډیو د تازه خبرونو باوري سرچینه
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ستاسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل R A D I O
او همدا اوس تری ګټه پورته کړئ
بیاد کبد ہیریم زچ قدم پا قدم گدم تا یادو ما پلا رزما تو بے اوباسم ستا دیارے تو بمخلیل نرازینا او نرازینا یو یو ستم دے پا ما کرز دے خودے بمشتکڑی در واپس بے گا نکڑا ما تدی داخ پل یادو نسم کڑا زبد زڑ درواز بند در تکڑا ما او در تکڑا ما سمر بے خوندہ او زندگی دا چھ بے نتا نمید جوندی ما خامونا خپل ارمانونو کی دفنیم زخپل مزار دزان پخپل ایم میانا او یم میانا لکستا پتا مینیم لکستا مزڑ خوگی لکستا پتا مین یم لکستا مزر خوگی گی دا چتا تا پٹ پوشم یار دا مزر خوگی گی دا چتا تا پٹ پوشم یار دا مزر خوگی گی می دروازہ دا زبا پدغا دروازہ جنت لزما کمور می غگا را باندی اوکڑی لمنز بنیم پریک دم اتات بے کو ما بے کو ما چید جونت خی پرز مورا کلنا زوانے شونا او زوانے شونا چماو تا سر یو زیو پجون ببیارا نشی حغا سے بختونا نن پا ایمان ایمان بوایو زمونگ پشان بسو برباد مینا کی وینا مینا کی وینا یو توی مان چرت ہیر نشوی یو زوم تات چرت یاد نشما زو سم آغا سلا در پدریم زچرت سان پس آباد نشما زچرت سان پس آباد نشما سبا پکلی کی اختر دے سبا بٹو لیارا نیوزے نا سوی میانا زمسافر پبل وطن یم زیاد امبد یارانو میں فلونا او میں فلونا دبارانی موسم لدر نہ خبر وینا نن میں سبلا شانت یادی گی باران وری گی منگ جدا دیو بلیونا دیو بلیونا دہرش پہ نفس سہر وی خودے خوب دا وقت نہ ہم تیر گڑی میانا حغچ تیر شول کمال وقت نو نا وقت نو خلق خوشحال و خا زما استاپ منس کی یو سڑی جرگا و نکڑا مادر تستا د بلتان وقت نٹول دریا کڑل نیاز بنا یار تا د تیر جندن کی سا و نکڑا نیاز بنا یار تا د تیر جندن کی سا و نکڑا
مشال ریڈیو دا بے طرفا تائید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.